اصلا دکتر مرد اجازه نمیتن بره و زن اگر وجود نداشته باشه بلاهن اون مریض تلف میشود. زنها نقش اساسی دارن. امیدوار هستم که حکومتی که سرپرست
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو ماخمنې خبری مجلې ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کو د امریکا د بهرنی چار وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوی سفر تایید کړی خو د بندیانو د تبادله په اړه څه دی ویلي ښاغلی روبیو پرون خبري لرونو ته ویلي د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړي دي د راپورونو له مخې له آدم بولر سره ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی لیدات هم په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره لیدلی او د دوی د لیدنو اصلي هدف د امریکایي بندیانو پر خلاصون باندې ټینګار دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د تروریزم په وړاندې د خپل هیواد پر مبارزې ټینګار سره یو ځل بیا ادعا کړې چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونو مشران او ملاتړي د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې څخه فعالیت کوي. هغه د شنبې پر ورځ په بنو کې یوې غونډې ته ویلي افغان طالبان باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو انتخاب وکړي. افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي دي د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د کرکټ په آسیا جام کې به نن د پاکستان او هند ټیمونه سره مخ شي. لوبه د کابل په وخت شپې 2 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم چې په بی ګروپ کې دی له بنګلاديش سره د سه شنبې پر ورځ لوبېږي، خو تر هغه مخکې د پاکستان او هند ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا لپاره په تمه دي، ځکه چې هر یوې که دا لوبه وګټي کولی شي سوپر فور یا څلورو غوره پړاوونو ته لار پیدا کړي. او اوکراینی چارواکو د یکشنبې پر ورځ ویل روسیې تېره شپه د اوکراین په لور لسګون ډرون یا بی پیلوټ الوتکې او توغندي توغولې. تر دې یوه ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یوه روسي ډرون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې. بلخوا اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې دي. اوکراین هوایي ځواکونو د یکشنبې پر ورځ ویلي د 50 د 50 روسي ډرونونو څخه 250 نسکور کړی او یې له کار غورځولي. دغه ځواکونه زیاته کړې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دومره پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایي بریدونه په داسې مال وکړل چې روسیه او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. خبرونه مواردل د ازادي رادیو پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي. د خبرونه التام لوستلی شي ورزود پروگرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. له کونړه به ورسته حال درکو دا چې هلته تر ورسته مرګونی زلزلې را دي خو ګڼو کسانو ته ناروغي پیدا شوې دي.
زما دو ورونه دي دواړه سخت سل شوې دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی مرګ د خیمو لاندې ژوند کوو، ځکه خلک یې سل کېږي.
د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو په ارتباط هم یو مفصل رپورټ په دې پروګرام کې درته خبرو.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف دا څرګندونه پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو غونډه کې کړې دي، خو یو شمېر افغان امنیتي او سیاسي کارپوهان دا څرګندونه ناسمي بولي. جزئیات په دغه رپورت کې
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ترهګرۍ سره د دغه هیواد په مبارزه لټینګا سره یو وار بیا ادعا کړې چې په دې هیواد کې د ترهګریزو بریدونو مسؤلین د هند په ملاتړ د افغانستان له خاورې فعالیت کوي. د پاکستان دولتي راډیو راپور ورکړی چې ښاغلي شریف د شنبې په ورځ د سپتمبر 14 په بنو کې د لوړې کچې په یو غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت باید د خوارجو د ملاتړ او د پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جنګیالیو ته د خوارجو اصطلاح کاروي. په راپور کې ویل شوي چې شهباز شریف د پاکستان په وروستۍ ترهګریزو پیښو کې افغان اتباخ کیل وبلل او له دې هېواده یې د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. د پاکستان دولتي راډیو ویلي په بونو کې د لوړې کچې د امنیتی غونډه وروسته له هغې ترسره شوه چې د روانې سپتمبر له 10 تر 14 په خیبر پختونخوا کې په بیلابیلو وسلوالو بریدونو کې 19 پاکستانی پوځیان ووژل شول او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ومانه. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر پوهان د شهباز شریف وروستۍ څرګندونې ناسمې ګڼي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې افغانستان هغه فرصت نه پیدا کړی او نه اوس دا فرصت لري چې دوی تر اگر وروسی یا تر اگر بل هیوادونو ته دوی صادر کړي. دا خپله د پاکستان ستونزې دي چې په دغه 50 کلونو کې دوی دغو ډلو سره کار کړی. نو زه داسې فکر کوم چې د دې ملامتي په افغانستان باندې اچول دا منطقا صحیح خبره نه ده.
د سیاسي چارو پوه سمی یوسفزی وایي
ورځ په ورځ د طالبانو او د افغانستان د حکومت او د پاکستان ترمنځ د تعلقات خرابیږي. زه فکر کوم د دې تر ټولو بد اثر په افغانانو باندې لویږي، هم افغانانو باندې تجارت له منځه ځي، میلیونه افغانان په پاکستان کې کډوال پراته دي، په هغوی باندې منفي اثر وي، تګ راتګ مشکلات زیاتیږي، ویزو مشکلات زیاتیږي. او اوس داسې بریښي چې پاکستان د دغه برید نو وروسته خورا سخت جواب به افغانستان لپاره کارولې ده.
په همدې حال کې د پاکستان د پوځ د اماړي کو دفتر آی ایس پی آر پرون شنبه د سپتمبر په 14 په یو بیان کې دا کړی چې د استخباراتي راپورونو لمخې یو شمېر افغان اتباع په دې بریدونو کې ښکېلو. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیتونه پوره او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ ستونزه بلل او ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا په وړاندې نه کاریږي. پاکستان تور پوری کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو د طالبانو حکومت ویلي چې پاکستان د خپلې ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي. یادونه وړ ده چې پاکستان تر دې وړاندې څو ځل د افغانستان په خاوره کې دننه هوایي بریدونه هم کړي او ادعای کړي چې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالي وژلي، خو د سیمې اوسیدونکو ویلي په دې بریدونو کې ملکي افغانان په نښه شوي. په وروستۍ دغه ډول هوایي حمله کې چې د 3 اگست په 8 د خوست په سپیری او د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې ترسره شوه، لامل د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی احضار کړ، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه پیښې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت چارواکو د خوست او ننګرهار اوسیدونکو ویلي چې د پاکستان په دې هوایي حمله کې 3 ماشومان وژل شوي او 10 کسان نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي د کورنۍ غړي په بیلابیلو ناروغیو له ډېرې شدید خارښت او نس ناست یخته شوې دي. دوی د طالبانو حکومت له روغتیايي مسؤلینو غواړي د دوی د روغتیا برخې ته جدي پام واړوي. یو شمېر سیمه ییز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو کې د سکابیز په نوم د ویروسي خارښتي ناروغۍ او د غشاند شدید نس ناستي پیښې تاییدوي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په دې اړه او د خلکو د غوښتنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کونړ کې د زلزله ځپلو ترمنځ د بیلابیلو ناروغیو خپرېدل، یو شمېر دوی په ځانګړي ډول د شدید خارښت او د غراز د نس ناستي ناروغیو د خپرېدو خبره کوي، هغه چې سیمه ییز روغتیا پالانې هم تاییدوي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ یو زلزله ځپلي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط نن ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي شیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوه واړه ورونه په دې ناروغۍ او شدید نس ناستي اخته شوي دي.
زما دوه ورونه دي، دواړه سختې سل شوي دي، ځکه د ګرمۍ ډېره سخته ده او موږ په سړی لمر کې د خیمو لاندې ژوند کوو، نو ځکه خلک سل کېږي. نور زیاتره خلک هم دلته سل شوي دي، خارښت هم راغلی دی ډېر خلکو باندې. د تسری میاشتې کلینیک برخې شته ده، خو هغې ته چې ورځې ډېر امکانات نشته. یو بوتل شربت درکې درته چې همدغه اخلاق دوی سره بخښي.
یو شمېر څیر سیمایز روغتیا پالان هم په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیا ستونزې او ناروغۍ تاییدوي. د خاص کونړ د زلزله ځپلو په یو کم کې یو روغتیا پال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي، نن یک شنبه د سپتمبر 14 ازادي راډیو ته وویل:
دلته چې موږ د سالات کولرا دغه سي ناروغي چې د پیښې ډېر زیات رامنځته کیږي او خطر موجود دی، سکابیس ناروغي چې عملاً دلته چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي ډېر زیات شوي دي. شون دا ټول خلک راټولېږي په وخت ما کې ژوند تیری او په د خلکو ګڼه ګونه زیاتېږي.
مرکز اسدآباد تصیر ما د زلزله ځپلو په یو بل کم کې هم یو روغتیا پال چې دام نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، هلته د کم د اوسېدونکو ترمنځ دا ستونزې او ناروغۍ تایید کړي. روغتیا پالان وایي سکبیس یو ډول ساري خارښتي ناروغي ده چې له امله انسان له ستوني لاندې په سخت خارښ اخته کیږي، د پوستکي له مستقیم تماس څخه یو بل ته لېږدول کیږي، دغه راز له ګډو استفاده کوونکو جامو او بسترې څخه هم. دوی وایي د درملنې لپاره د ډاکټر په سپارښتنه د بېلابېلو ملهمونو او درملو استعمال اړین دی. د غراز د پاکو جامو استعمال، لمر ته د کمبلو، توشکو او اغوستونکو شیانو غوړول، په کورونو کې د خزندګانو ضد درمل شیندل او د دې ترڅنګ له ناروغانو سره له تماس نه ډډه کول د مخنیوي نورې لارې چارې په ګوته کوي. مرکه شوي روغتیا پالان په زلزله ځپلو سیمو کې د شدید نسناستې لامل هم ناپاک اوبه او خواړه ګڼي او د درملنې لپاره یې د ډاکټر په سپارښتنه د درملو ترڅنګ د ایشول شویو یا پاکو اوبو او او آر اس محلول په څښلو د خامو خوړو په نه خوراک او دغه راز د حفظ صحې په مراتبولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې روغتیایي ستونزو په تړاو د خلکو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم په زلزله ځپلو سیمو کې د بېلابېلو په ځانګړي ډول د کولورا وبا د رامنځته کېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اوچا د ستراتیژۍ او همغږۍ مسؤل شانون او هیرا د سپتمبر په 8 په یو آنلاین خبري کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د پاکو اوبو او روغتیایي پاملرنې موجودیت او په خلاص فضا کې د حاجت را پکول د کولورا وبا د رامنځته کېدو ګواښ زیات کړي. د تیرې اگست میاشتې د 1.3 نیټې مرګونې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار سخت وځپل. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې زلزله کې له 200 ډېر کسان مړه شوي، نږدې 3000 ټپیان شوي او تر 2000 کورونه نړېدلي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
اوکراینی چارواکی وایي روسیې تیر شپه په اوکراین خپل هوایی بریدونه ته دوام ورکړ. بلخو موسکو وایي په تیرو 48 ساعتونو کې سلګونه اوکراینی ډرونونه وشتلې دي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې هم شدید جنگ روان دی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسیې د تیرې شپې په اوږدو کې د اوکراین په لور لسګونه ډرونونه او توغندي وتوغول. تر دې ورځ مخکې رومانیا راپور ورکړ چې یو روسي درون د دوی هوایي حریم ته ننوتلې او اوکراین د روسیې د جنگي ماشین د کمزوري کولو لپاره د خپلو هڅو په ترڅ کې د دغه هیواد دننه د تیلو دوه لویې تصفیه خانې په نښه کړې. د اوکراین هوایی ځواکونو ویل د 850 روسي ډرونونو څخه یې چې لیدل شوي وو 250 نسکور کړي یا یې له کاره غورځولي. دغه ځواکونو زیاته کړه چې شپږ ډرونونه او یو اسکندر بالستیک توغندی په ځمکه ولګېدل. د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا دوهمه پرله پسې شپه وه چې روسیې په اوکراین هوایی بریدونه په داسې مهال وکړل چې روسیې او بلاروس په پراخو پوځي تطبیقاتو لاس پورې کړی دی. په عین حال کې دا تروسه یقیني شوې نه ده چې متحد ایالات به په اوکراین د روسیې د بشپړ برید له امله چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شو په مسکو نوي بندیزونه ولګوي کنه. روسیې له څو شپو راهیسې په مکرر ډول په اوکراین سلګونه ډرون او توغندي توغولي دي چې اکثر یې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تر ټولو لوی دغه ډول برید کې روسیې د سپتمبر په 8 نیټه د اوکراینی چارواکو په وینا 800 ډرون او توغندي د اوکراین لور ته وتوغول چې اصلي هدف یې پلازمینه کیف و، چیرته چې د یو ماشوم په شمول درې کسه ووژل شول. بلخوا د اوکراین په ختیځ او جنوب په ځانګړي توګه په دونیتسک سیمه کې شدید جګړه روانه ده. روسي ځواکونه له میاشتو راهیسې زیار کوي چې د پوکروفسک ښار کنټرول کړي او اوس یې د خارکیف سیمې کوپیانسک ښار باندې چې د 2022 کال په مني کې اوکراینی ځواکونو بیرته ونیوه فشار زیات کړی دی. کچیر د روسي لخوا د درون او توغندیو په بریدونو کې دوامدار وقفه رامسته شي، نو واشنگتن به د جګړې د درولو لپاره په کیف خپل فشارونه زیات کړي. اوکراین کې د روسي روانه جګړه د 1945 کال راهیسې په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه ګڼل کیږي. د روسي دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 316 اوکراینی درونونه وشتلی دي.
د پاکستان او هندوستان ترمنز لوبه ده. دا لوبه به په څو شیبو کې پیلېږي، خو تر هغه مخکې درته وایم چې د هندوستان او پاکستان ټیمونو 15 واره په دې وروستیو کې شلوریزه لوبې کړي دي چې 3-2 هندوستان مخته، او دواړه ټیمونه د نننۍ لوبې د بریا په تمه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په متحده عرب اماراتو کې د کرکټ روان ایشیا کپ کې د سپتمبر 14 یعنی نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. دا تو هیوادونو ترمنځ د کرکټ شلوریز لوبه ایشیا کپ دا شپږمه لوبه ده. د دوبی نړیوال میدان کې ترسره کیږي. دا چې د کرکټ مینوال د هند او پاکستان د کرکټ د سیالۍ ته چې ډېر وخت پس کیږي څنګه ګوري، نو دوی مشال لیډو سره خبرې کړې دي. محمد عدنان وایي
نن میچ چې کوم دی زموږ د انډیا او د پاکستان باره کې دا ډېر وخت پس یو کافی غټه ټاکرا ده. زه خو ډېر زیات اکسایټډ یم. اکسایټډ په دې مچ دواړو ټیمونو چې کوم پرفارمنس دی هغه ډېر ګډوډ هونه دي. انډیا خو ډېر مضبوط دي، ځکه چې هغه همیشه تھرو آؤٹ بیٹنګ لائن همیشه هغه فوکس کړی دی. صحیح وانو کې چې کوم دی نو هغه خپل بیٹنګ لائن مینټین ساتلې دي. دین علاوه چې کوم دی د پاکستان بولنګ لائن همیشه په ټوله دنیا کې پټا پاتې چلیږي. اکثر به اکثر ځکه د دې سم کې چې کوم بالران دي د کوم پیداوار دي هغه ډېر زیات د کوم دی نوټ سټینډینګ دي. نو د هغه بیٹنګ لائن دا بریک کول دی او زموږ بولنګ لائن دا سترنګ کول دي. فیلډینګ چې کوم دی نو په دې کې به زبردست سره چې کو پاکستان چې د مس فیلډینګ نو کو نو امید در باندې چې کیچز وین میچز ولا قصه چې کوم دی نو دا به ټروش ان شاء الله.
محمد عباس وایي چې باید سیاست د لوبنا بیل وساتل شي.
دې ته ډېر زیات اکسایټډ دي دواړو طرف نه، پاکستان طرف یا انډیا طرف چې څومره عوام دي نو دې میچ ته ډېر انتظار دي او امید دي چې خپل مقابله به وشي. باقي په کرکټ کې سیاست بالکل نه رباته، څنګه چې دواړو ملکونو حالات دي په وخت کرکټ یو داسې لار ده چې د دې په ذریعه یو خو تعلق جوړې دي شي دواړو ملکونو منځ. دا انډیا د پلیران چې کوم دي دې کې سوریا کمار یادو او شومن گل جسپیت بومراه دری پلیران داسې دي کړه دي پرفارمنس او شو نو پاکستان دا بیا ښه ګرانی او پاکستان تر اف چې دي نو فخر زمان سای میوب حسن نواز میډل اورډر دری پلیران دي دا او چلیدل نو امید دي چې زموږ ټیم هم ښه فایټ بیک وکړي.
په پاکستان کې دننه په غامي کې د کرکټ لوبغاړي یاسر جان چې لاهور قلندر لخوا په پاکستان پریمیر لیګ کې لوبيږي د دې کرکټ سیالي په باب لباندې مشال لیډو ته وایي چې لوبي او داسې ذریعہ ده چې د دې لوجه دوه هوادونه یو بل ته رانږدې کېدی شي. نو باید د کرکټ میچرو باندې د دوه خو لخوا هیڅ بندیزونه ونه لګول شي.
تاسو به کتلې شي د دوه طرف خلک چې کوم دین یو بل ډېر مینم ورکې ډېر زیات زبردست چې کوم دی ګیم هم کیږي او ټول یو ځای ډېر انجوایم کوي. نو زما چې سونه خیال دی کې داسې ژوند نه پکار کرکټ او سیاست یا چې دوه ملکونو مس کې څوک شیدګي دا یا سم چلی کنه دا وي طرف تم زمونږ طرف تم. نو ژوند مطلب چې کوم دین داسې ژوند نه پکار کرکټ ډېر هسته ګیم دی او دا چې کوم دی بالکل الگ تلگ داسې ژوند نه او یو سیټ دی دوانو گورنمنٹ سونم چې حلق مدد سره هندل کوي او ویل پکار چې دا گیم همیشه مدد او شنکی غږه کرکټ دی دوانو نیشن دی دوانو کټر کریز دی کرکټ د پاره
دروان ای شک په سګنی لوب کې اته هه ودونه په دوو ګروپونو کې لوبيږي. په ای ګروپ کې متحده عرب امارات، عمان، هند او پاکستان شامل دي. په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا، هانګ کانګ او افغانستان لوبيږي. د کرکټ د ای شک شلور لوبې چې د سپتمبر په 9 پیل شوې ده پایلو به د سپتمبر په 28 ترسره کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا سیمال چې د افغانستان په ختیځ کې د طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي ادعا کوي چې زلزله ځپلو سره لازمي مرستې شوي، یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې ورته نه دي رسېدلې. طالب مسؤلین دا ادعا هم کوي چې دا مرستې منظمې او رڼې دي، خو د روڼتیا د برخې ځینې فعالین د زلزله ځپلو شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی دغه شان دغو مرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په دغه مفصل رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د اگست 13 شپې نه وخته مرګونی زلزلې له قربانیانو سره د لسکونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو مؤسسو او مرستندوی خیریه بنسټونو له مرستو سره سره یو شمېر زلزله ځپلې ادا کوي چې کافي او لومړنۍ اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د دیوکل دری اوسېدونکي وارث چې دی او د کورنۍ غړي یې په یاد زلزله کې ټپیان شوي هم شنبې د سپتمبر په 13 مې ازادي راډیو ته وویل. دغه ولایت په نورګل ولسوالۍ کې رضاکار صابر الله هم په همدې ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې زلزله ځپلې لا هم بیلابیلو برخو کې ستونزو سره مخ او کافي اړینې مرستې نه دي ورسېدلې.
حکومت مرستندوی ادارو خیریه بنسټونو رسیدګي کړې ده، خو بیا هم دا خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي او اوس مهال چې دوی خوراکي توکو ته همدارنګه غیر خوراکي توکو ته بسترو ته خیمو ته لباس ته د ژوند د سهولت ټولو اسبابو ته اړتیا لري. دلته هوا نسبتا یخه ده، د شپې کمبلې ته توشک ته بړستنې ته اړتیا ده.
مخکې تر دې د خاص کونړ په ولسوالۍ کې هم یو شمېر زلزله ځپلو په ځانګړي ډول میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لازمو لومړنیو مرستو او امکاناتو له نشتون شکایت کړی و. دا شکایتونه داسې مهال دي چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف ادا کوي چې زلزله ځپلو ته کافي مرستې ویشل شوي دي. هغه د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته وویل دوی زلزله ځپلو ته د مرستو د ویش او د دوی ستونزو ته د رسیدنې لپاره ځانګړي کمیټې او میکانیزمونه جوړ کړي دي.
شفاف طریقہ باندې هغه مستحقین ته در سوال نړۍ جریان لري. یو ترتیب خدا ده چې څوک مرسته راوړي هغه کناغ دی یو هغه په سامان به شکل یې هغه غوښتنه وکړي چې موږ خپل تقسیم او اجازه تل کول کو زمينه او موږ برابر وو او هغه صاحب به زه خپل لاس باندې مرسته تقسیمای. دویم ترتیب دا ده هغه یو غواړي چې موږ دغه مرسته هم دلته تاسو ته تسلیمو. دغه لپاره کمیټه جوړې کړې دي مزار دره کې ځان له مسؤلینو کمیټه جوړه ده. البته زمونږ چې کوم کمپونه دي ښکته نو هغه لپاره ځان له موږ کمیټه ټاکلې دي نړیوالو چې کوم ادارو دي یا مثبتو سازمانونه دي یا خیریه بنسټونه دي یا د دولت چارواکي دي. الحمدلله دغه کمیټو د نظارت لاندې ټول په هماهنګۍ چې وایم دغه
مخکې په دې ولایت کې د سری میاشتې ټولنې مشر عبداللطیف ثابت ازادي راډیو سره په مرکه کې زلزله ځپلو په ځانګړي ډول نورګل ولسوالۍ کې چې مسؤلیت یې دوی ته سپارل شوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو او امکاناتو برابرولو ادا کړې ده. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځایي مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د اګست د میاشتې د 13 شپې ناوخته زلزلې د دغه ولایت څلور ولسوالۍ نورګل، څوکۍ، وټپور او چپه دره تر ټولو زیاتې ځپلې دي. اخوا په ننګرهار ولایت کې هم د زلزلې یو شمېر قربانیان چې کورونه یې په بشپړ ډول نړېدلي د مرستو آن ورته د خیمو د نه رسېدو له امله شکایت لري. د دغه ولایت د درې نور ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
مرسته را سره وینل دیرګي دیرای قلا قلا ګډوډ خیمه زور ترپال مواله خیمه راوړي.
خو ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم د شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې دوی هم د دې ولایت دوه زلزله ځپلو ولسوالۍ درې نور او خیوې ته د ستونزو د هواري د لومړیتوبونو د مشخصولو او مرستو رسولو لپاره کمیټې ګمارلې دي. د درې نور ولسوالۍ مرستیال قاري بصیر احمد سهیل بیا په دغه ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په اړه په همدې ورځ ازادي راډیو ته وویل.
یوا د حوادثو ویسلا یوا مخبر ورسواله مقام کوم خلک چې زرګنات تکلیف پته رسیدل هغه ان شاء الله من په پوره امانداري سره مرسته کوم. او یو مشکل دا دی چې مطلب نو پوز زیات
او مرستې په هغه بنیاد باندې لا نه دي راغلي تر اوسه. اوس خیمې چې څومره راغلي مطلب هغه دوله په تقسیم سره توزیع شوي دي، نو هر کور له خیمه رسېدل لږ مشکلات په دغه دي چې دومره خیمې نشته دي، په دې چې مخلوق زیات دی او
خود رونتیا د برخی زین فعالین د زلزله زپل شکایتونو ته په پام نیوکه کوي چې د مرستو په ویش کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیول سوي. دوی دغه راز د غمرستو کې د فساد د احتمال په اړه هم اندېښنې ښیي. له دې ټالې د افغانستان د رونتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل،
کله چې مرستې عاجلې وي هماغومره عاجل میکانیزمونه د شفافیت او حساب ورکونې او نظارت په کار دي چې بدبختانه په افغانستان کې اوس موږ هیڅ ډول درنګړی او نظارت نه لرو دی دغسې مرستو نه. نو دا ډېره معموله خبره ده چې هغلته په فساد ډېر وي، خلکو اړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي. مثلا په کونړ کې موږ ګورو په دې پېښه کې 89% د خلکو کورونه وران شوي دي، سرپناوې نه لري، هغلته د سرپنا جوړول دي. اوس دا سرپنا موږ کل څنګه تعریفو؟ که سرپنا یوه خیمه وي خو دا سرپنا یو ډېر موقت شاید ده، ولې هلته خلکو ته کورونه جوړېدای سي د ضرورت پر ځای باندې غیر اړین او غیر ضروري توکي.
دا چې طالبانو حکومت تر اوسه له بېلابېلو هېوادونو نړیوالو سازمانونو دغه راز له مرستندویه خیریه موسسو او بنسټونو زلزله ځپلو سره ټوله څومره مرسته ترلاسه کړې او څنګه لګول سوې، د طالبانو حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل. دوی د افغانستان په ختیځ کې ټولې مرستې په دوو برخو ویشلې او په خبره یې هغه مرستې چې د دوی د حکومت جوړ کړیو بانکي حسابونو ته ورسي په زلزله ځپلو سیمو کې د دوی د ګمارل شویو کمیټو لخوا پر خلکو ویشل کېږي او که مرستندویان یا موسسې خپل غوړې وویشي دوی ورته لومړیتوبونه مشخص او سهولتونه برابروي. خو سرچینې د دغو مرستو د ټولیز رقم یا اندازې په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي د سپتمبر په 8مه په خپله ایکس پاڼه یوازې د 43 هیوادونو د بیرغونو په شریکولو سره په یو بیان کې د ګڼو مرستندویو هیوادونو او ادارو لمرستو او خواخوږۍ هرکلی او مننه کړې وه. د یادونې ده چې تر اوسه ډېریو هیوادونو مرستندویانو سازمانونو او بنسټونو د خپلو زرګونو لکونو او ان میلیونونو ډالرو مرستو اعلانونه کړي او یا یې افغانستان ته د رسولو پر مهال ویډیوګانې او عکسونه په خپلو رسمي پاڼو خپاره کړي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو دا مرستې رامنځته شوي ناورین لپاره کافي نه دي بللي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 زیاتو زلزله ځپلو لپاره د نږدې 140 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سپتمبر په 9مه وویل دوی د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره د مرستې په خاطر 109.6 میلیون ډالر بودیجې ته اړ دي چې د کال تر پایه پورې 4,15,000 زیانمنو کسانو ته د سرپنا، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخو خدمتونه برابر کړي. د اګست د 1.5 شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه واړول. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو د افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 3 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرځ زل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي. خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ
پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولی وي هغه حسابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریږ دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نو دغه کلینیک مسؤولین چې عرضه کوي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دي بدل کړي، که نه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکاران موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.